د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان د حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لا زیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې دي. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ پرون پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت یو داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړزوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان شاوخوا 122 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. د ایران او درې اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بې باوري څرګنده کړې ده. اسرائیل او د حزب الله ډلې یو بل د اوربند په سرغړونو تورن کړي دي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم اعلان کړی چې په پوځ ته یې امر کړی چې د اوربند ماتېدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو اوسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دوړخیزې اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا په اړه ټینګار کوي. او په اخر کې هم بیا هم د کرکټ تازه اپډیټ. په کرکټ کې بنگلاديش تر وسه پورې په 3 اوور کې 128 منډې کړې دي او درې لوبغاړي تر وسه سوځېدلې دي.
آزادی ملما درنو اوریدونکو سلامونه. هله ده چې د آزادی له ملما سره زما اسمت څاروان خواله واوري. زموش ملما امیر محمد ګرانو میشي د پکتیکا ولایت د سراوزی ولسوالۍ اوسیدونکو دی. حربي شوانځي او حربي پوهنتون لوستي وروسته ډیپلوماټ شوی دی. د پخپله د ځان په اړه وایي
په 1940 کال کې پیدا شوم. البته 1940 کال دا دقیقه معلومه نه ده، دا ځکه چې په هغه وخت کې زموږ په محیط یا چاپیریال کې زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي. اگر که په ځینو کورونو کې به یا په ځینو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو د قران شریف په حاشیه کې د غوی د تولد ورځ لیکله یا غنیټه به لیکله، ولې د ما په حق لباندې متاسفانه دغه کار نه دی شوی. دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندوستان کې وله او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا د جنوب یا جنوب شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هند ته تلل د خواریو او غریبیو لپاره. نو لکه هم ازما د تولد نیټه ورځ حتی کال په دقیقه توګه معلوم نه دی.
شوانځه مو بیا چیرته ولوست، په سراوزی کې او ک بل ځای ته ولاړې؟
زه په سراوزی کې په هغه وخت کې په ابتدایي شوانځه کې شامل شوم. د سروزی په ولسوالۍ کې وس ولسوالۍ د پاغه وخت کې علاقداري و. پاغه وخت کې دا د سروزی مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و، خو پاغه ابتدایي شکل باندې پاتې و. په دا مکتب کې زه خپل لاول تر شپږمې ټولګي پورې اول نمره وم. بیا هلته هر کال به د مکتب لیسی څخه یا د حربي شووندي څخه د مکتب لیسی قومندان او یو څو نور سایمن سبان به ورسره راتلل. د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو او د هر مکتب څخه به یې درې څلور شاګردان د مکتب لیسی لپاره نیول. زه هم لیغو جملې څخه وم چې قومندان صاحب د مکتب لیسی صاحب هغه په نوم دی عبدالجبار خان ملکیار سره یادیدو او په هغه وخت کې بریډ جنرال وو. هغه د مجه علاقداری ته یا د سروزی کلی ته راغی او مجه په مکتب کې ورته ولاړ وو. هغلته مو هلته زه او څلور کسه نور ونیولو او مکتب لیسې ته بیا راغلو. کیدای شي په دغه وخت کې به زه په زب دیالس کلن وما او بیا ورسته په حربی شوونځي کې لا او شپږمه تر دولسمه پورې حربی شوونځي مجو ویو. له حربی شوونځي څخه بیا ورسته د تخنیک اکاډمۍ هغه د حربی پانتون په محوطه کې موقعیت لري، هلته زه داخل سومه او بیا وروسته له هغه په 1949 کال کې سدیجه دي میاست وه، او په دغه وخت کې موږ د سایمنصبانو په حیث باندې د افغانستان اردو ته معرفي سو.
په اردو کې مو دنده څه وه؟ لومړنی مسؤلیت چې تاسو در وسپارل سو هغه څه وو؟
په اردو کې زه په خدمات ریاست تخنیکی کې په یو شعبه کې ما کار کولو، وروسته له هغه نه بیا دغه سیاسي تحولات هم رامنځته شول. مثلا په 1952 کال کې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې کودتا وسوله. دغه کودتا کې ما هم برخه درلودله، ولې چون زه په یوه غیر محریبه قطه کې ومه، نو په دې حساب زما فعالیت یعنی محریبوي نه ولو، ولې په دې کې ما برخه درلوده.
تاسې په کودتا کې په څه ډول برخه درلوده؟ تاسې وایئ چې محارب نه وي، او که څه هم د کودتا سپینه کودتا بلل کېږي، خو له چا سره مو ارتباط درلود؟ آیا کودتا شانو له تاسو سره اړیکې درلودې او مخکې تر مخکې د کودتا په اړه در سره خبرې کړې وې؟
وو دغه تاسو ته به معلومه یې چې اسلم وطنجار هم د داود خان په کودتا کې او هم د وروسته له هغه نه په 1950 کال کې د ثور په پاڅون کې مهم رول درلود. زه د اسلم وطنجار چې هغه زم له ما څخه په مکتب کې یعنی مکتب لیسه کې 2 کاله په مخ کې ولو، کله کله به موږ دغه سي چون ډیره علاقه مو ول له سیاست سره او د هیواد له سیاسي مسایلو سره، موږ به ځینو جلسو ته هم تلو، برخه به مو پکې اخیسته. له هغې جملې څخه مثلا د افغان ملتیانو لخوا سي په هغه وخت کې مشر دیپلوم انجینیر غلام احمد فرهاد ولو چې هغه د پاپا په نوم مشهور و، خان عبدالغفار خان پاچا خان راغلی ولو، او دوی د وزیر محمد ګل خان مومند په قبر باندې په شهدای صالحین کې جلسه درلوده. دغه جلسې ته موږ هم ورغلو، ولې په ملکي لباس کې. بیا بالغ نه ده وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو، ما ته د ده له خوا ووایه سول، چون ما او ده به همیشه مسایل یو له بل څخه نه پټول او تبادل نظر به مو سره کوو. ما ته وویلې چې دغسې اوازې دي چې کودتا کېږي. ما ورته وویل څوک یې کوي؟ ده وویلې چې داسې د داود خان اوازه ده چې داود خان دی، البته جذب شوی و د هغو له خوا، د حبیب الله زرمتی یبالو چې هغه بیا وروسته د داود خان د کودتا په هغه 2 ورځ باندې په ګارد کې وظیفه لرله او ډیر مهم رول یې په دغه کودتا کې ولوباوه. ټانک چپه سو د ابن سینا شپخانې مخ ته دغه د سکوکو مطبعه وله، دغلته ټانک د کابل دریاب ته ولویدلو او هغه ټانک چپه سو او دی پکې شهید سو. هغه د هغه له خوا جذب شوی و او ماته ده وویلي چې دغسې اوازې دي. ما ورته وویلي چې داود خان خو په دغو باندې ډیر مشهور دی، یعنی هلته البته د داود خان په حکله باندې نظر دا و چې هغه د پښتونستان په حکله باندې یو قاطع نظر لري او پاک سړی دی او ضمناً غواړي سي هېواد ته وده او ترقي ورکړي. نو ما هم دغه ورته وویلي چې د داود خان په حکله خو دغسې میډیا او خلک داسې تبصرې کوي، نو زه فکر کوم چې دا به ښه خبره وي. نو د ویلی وای کدا شي چې ته هم غواړي یا نه غواړي. ما ورته ویل چې ولې نه غواړم، وای خو زه هم پکې یم، نو زه د اسلم وطنجار له خوا هم هغې کودتا ته زه جذب شوم. وروسته له هغه نه بیا زما رول ځکه غیر محاربوي ولو چې ریاست خدمات تخنیکي محاربوي قطه نه ده، یعنی هلته ټانک و توپ و دغه نسته دی، فقط هغه یوه مرکزی ترمیم خانه لري، یو دغه اکاډمي تخنیک لري او شعبات افغانستان په ټولو قطعاتو کې بیا وروسته موجود ول. نو دغه کودتا هم تاسو ته معلومه ده چې د قوای چار و قوای پانزده و د ریشخور و د دغو یا خصوصا په اوله درجه کې د ګارد له خوا چې هغه حبیب الله زرمتی را شروع کړه، یا د کومندو قطعاتو چې په هغه کومندو کې فیض محمد خان چې بیا وروسته هغه وزیر داخله سو او شانواس تڼۍ دغه ول، او همدارنګه هوایی ځواکونه یا هوایی قواوې په هغو کې د ټولو قواوو مشر پاچا ګل خان وفادار ولو چې وسم حیات لري دلته په المان کې دی، نو بس دوی رهبری کوله. نو دا کودتا بیا تاسو ته معلومه ده چې په شپږویشتم د سرطان 1252 کال باندې په بری سره پای ته ورسېده او پاچاهي نظام ړنګ سو، او د داود خان لخوا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جمهوري نظام اعلان سو.
نو تاسو فکر کوئ چې جمهوریت په دې توګه راوستل شو او که عملا نسبی جمهوریت رنګ سو؟ ځینې وایي د ظاهر شاه په سلطنت کې حداقل یوه شورا وه چې استازی خلکو انتخابول، اما داود خان ټول دیموکراتیک ارګانونه له منځه یوړل او هیڅ کله یې هم انتخابات ونه کړل.
و دا باندې به خلک قضاوت کوي او د هر چا نظر په دغه حق باندې بیل بیل دی، خو دغسې یو تحول ته زه فکر کوم ضرورت وو. او دا چې مثلا په افغانستان کې وروسته د جمهوریت له اعلان څخه مشکلات را پیدا شول، یا د ګاونډیو هیوادو یا د بهرنیو هیوادو لخوا مداخلې شروع شوې، دا ډیر په دې پورې ماړه لري چې په هغه وخت کې او همدا اوس هم د افغانستان دا جیوپولیټیک ډیر مهم دی. وګوري دغه سیمه چې منځنۍ آسیا ده، جنوبی آسیا ده، او په دغه کې افغانستان هم موقعیت لري، دغه نه تنها اوس بلکې د پیړیو په اوږدو کې دا د زبر ځواکونو او همدارنګه د نورو لخوا تر نظر لاندې والا. او تاسو ته معلومه ده چې یو سل څو کاله په مخ کې د انګلستان د جیوپولیټیک پلار سی هالفورد میکندر یې بالو، هغه د هارتلند تیوري راویسته او دا یې وویلي چې دغه سیمه یعنی د نړۍ د زړه حیثیت لري، او هغه دا وویلي چې که چېر دا سیمه که د هر چا په لاس کې وي، نو هغه به په ټوله نړۍ باندې حاکم وي یا حکمرانی به کوي.
ګران صاحب، له همدې کبله ځینې انتقاد لري چې وایي که چیرته بیلانس په هماغه وخت کې نه وای خراب شوی، نو افغانستان وضعیت به دې حد ته نه رسېدو چې اوس دی. یعنی په هغه وخت کې افغانستان یو بې طرفه هیواد و، له امریکا او شوروي اتحاد سره نږدې اړیکې درلودې، دواړو د افغانستان سره مرستې کولې، لیکن دغه بیلانس خراب شو د شوروي اتحاد په ګټه. نو ځکه په افغانستان کې د نامنیو او بې ثباتۍ لاره هواره شوه.
دا خبره خو دقیقه ده چې په هغه وخت کې دا بیلانس موازنه د غرب او د شرق سیستمونو په منځ کې افغانستان تلی ولو، ولی په هغه وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې امریکا له افغانستان سره داسې مرسته نه کوله لکه څرنګه چې افغانستان غوښته. او افغانستان دلته په سیمه کې له مشکلاتو سره مخامخ وو. مثلا د ډیورنډ د تحمیلي کرښې شاوخوا دلته مشکلات موجود ول، مداخله موجود ولې.
صاحب کله سیاست را تیر شو د خپل ژوند په اړه راته وایست، د ژوند کومه جالبه قصه در په زړه کیږي چې زموږ اوریدونکو ته یې وایست؟
جالب قصې خو خامخا ستا ده. یو هغه دا دی چې اول خو دغه زموږ اشتراک د داود خان په کودتا کې، او دا چې کودتا بریالیتوب ته ورسېده، او بیا د داود خان لخوا په سهار باندې د جمهوریت اعلان وسو، بیا هلته په اتن کېدو، په دغه اتن کې زه هم ولمه، شیرجان مزدوریار ولو، دغه ټول ول. دا ډیره دلچسپه او جالبه قصه وله. بیا وروسته له هغه نه دا چې داود خان د خپل د حکومت
زما منظور غیر سیاسي موضوعات، یعنی دا شان دي چې له ټولو سره ارتباط لري، هغه شاید زما منظور ده چې ستاسو له شخصي ژوند سره ارتباط لري، په خپل له تاسو سره ارتباط لري، داسې کومه قصه مو ذهن ته درګرځي؟
زما خو شي او بدې خاطرې دي هر چا په ژوند کې، واضح خبره ده چې موجود دي. نو زموږ شي خاطرې دا ولې چې په افغانستان کې دغه سي تحول رامنځته شو، او بیا ورسته لغنه دغه د موږ او د ټولو په ژوند باندې خامخا یو تاثیر درلود. بل په کورنی ژوند کې زما خپل موږ داسې ابتدایي ژوند درلود، فقط په هغه څه باندې چې هغه تنخواه به مو اخیسته په هغه به مو گزاره کوله. او بیا وروسته له دې سره چې دا د کودتا وسوله او هلته تحولات رامنځته شول، خامخا زموږ په ژوند یې هم مثبت اغیز درلود. او له دې سره بیا وروسته موږ په هغو کې زه خپله په ګوند کې شامل وم، او دا د حافظ الله امین لخوا ګوند ته جذب کړی شوم، او هغه زما د ګوندي استاذ هم ولو، او بیا یې موږ ته سیاسي زده کړه راکړه، بیا د ثور پاڅون منځته راغی.
خیر چې بیا هم سیاست ته راځئ، نو دا راته ووایه چې د ثور له کودتا بیا وروسته تاسو خو په ګوند کې هم وی تاسو وویل، بیا څه دنده درکړل شوه، کارونه مو بیا څه وو، په ژوند کې مو څه تغییر راغی؟
دغه پاڅون په کامیابی سره زه بیا ډیپلومات شوم. زما اردو ژبه لیسه زده وله، په انګلیسي ژبه باندې هم لیسه مسالت وم، نو زه بیا پاکستان ته ولېږلم. پاکستان ته چې راغلو نو هلته ما خپل کارونه په موفقیت سره مخته بیول.
په سفارت کې مو دنده څه وه؟
نظام نظامي اتشه وم.
دا نو هغه وختو چې د خلق د حکومت او د پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې وې.
نو په هغه وخت کې خو واضح خبره ده چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې ډېرې خرابې ولې. دا اړیکې نه تنها سي وروسته له وم د ثور 1950 کال څخه، لږه نه مخکې هم خرابې وي. مثلا په 1952 کې چې کودتا وسوله او داود خان خطاب به مردم اعلان کو، زما په یاد دي، او موږ هم د دغه د کشفولو لپاره هڅې کولې، نه کودتا وي هلته کشف وي، او دا ټول د پاکستان او د ایران په ارتباط باندې ولې، یعنی اړیکې هلته هم خرابې ولې. بیا وروسته لږه نه واضح خبره ده چې پاکستان مداخله کولې، ولې پاکستان وارخطا و. وارخطا په دې ولو چې هلته به په پاکستان کې دغه سیاسي ګوندونه، خصوصا د کین اړخ ګوندونه، دغه به ډېر فعالیت کولو، او دغه د افغانستان دغه پاڅون په هغوی باندې که هغه په سند کې ول، که په خیبر پښتونخوا کې ول، که په بلوچستان کې ول، او حتی که په پنجاب کې ول، هغلته یې ډېر تاثر شیندلی و. بیا خصوصا هلته د شمشاد په غره باندې یو رادیو نصب ول رادیوي نشرات پکېدل، او دا نشرات په مستقیمه دغه د خیبر پښتونخوا عین تر اټک پورې دغه صاحبه نیوله.
داسې ویل کېږي چې د امین حکومت په وروستیو کې غوښتل چې له پاکستان سره اړیکې شي کړي، او ټاکل شوی و چې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر آغا شاهي کابل ته راشي او د امین له حکومت سره یو موافقه وکړي. دا خبره تر څه حده پورې حقیقت لري؟ تاسو خو په هغه موده کې ستاسو په وینا په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشه وي.
و دا صحیح دی، پاکستان غوښتل چې له افغانستان سره له کابل سره اړیکې نورمال کړي، ځکه هغه ویره درلوده. زه هلته وم ضیاءالحق کوم وخت چې حیوانات ولاړ وي، هلته د نن الاین موومنت یا د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو سرمسریزه وای، هغه غونډه کې له د هغه وخت د افغانستان د دولت له مشر نور محمد طریق صاحب څخه غوښتنه کړې وه چې تاسو دا نشرات د شمشاد د تلویزیون بند کړي، او بل دغه اخبارونه د خلق اخبار بل ته راتلو په اردو، انګلیسي او پښتو ژبه باندې دغه نشرات مرالیږي. او دریم دا ولو چې دغه رهبران چې دلته په پاکستان کې موجود دي، سپاره وخت کې ګلبدین حکمتیار، یونس خالص او ربانی او احمد شاه مسعود دغه دا په وخت کې په پاکستان کې ول، البته د داوود خان په وخت کې راغلی ول. دغه وایي بیرته هلته افغانستان ته چې درسي تاسو د سیاسي فعالیت اجازه ورکړي. د دوی په منځ کې قبولي سوي ولې او موافقه پې سوي ولا، او د دغو د لاسلیک لپاره یا دغه ته د فاینل سټیج د ورکولو لپاره دغه اړیکې سره وسولې، خو ځینې نورې مداخلې بیا وسولې چې په هغه وخت کې مناسبات د دغه رهبرانو په منځ کې هم خراب شول. او ضمناً په هغه وخت کې د پاکستان د خارجه چارو د هغه وخت وزیر آغا شاهی بالو، دا آغا شاهی په همدغه ورځ باندې هغو ته تلو کابل ته تلو چې له افغانستان سره چې په هغه وخت کې حفیظ الله امین مشیر و دا مذاکرات وکوي، او ضمناً قراردادونه قرارداد سره لاسلیک کړي. البته دا ماته دقیقه نه دی معلومه، خو کابل ته روان و. په هغه وخت کې زه هم د چکلالا ایر بی سی بولی دی کابل ته روان ولو، په دغه وخت کې زه هم په همدغه هوایی میدان کې ولمه، موږ د سفارت دوه کسه وو، نو دی روان ولو چې موږ ورسره خدای پاماني وکوو. هغه بیا وروسته تقریبا یو شل دقیقې وروسته که نیم ساعت بعد وروسته اطلاع راغله چې په کابل کې ډېرې سختې واورې ووري، او د آغا شاهي سفر کینسل شو. نو هغه بیا کابل ته نه ولاړ، او هلته په هغه اوویشتم د دسمبر باندې په 1990 کې سرو لشکرو په افغانستان کې هغه د یرغل وکولو، او حفیظ الله امین یې هلته مړ کړ. نو دغه یعنی زما یو له هغو څخه و، یو له خاطراتو څخه همدغه هم دی.
خپلې علاقې وړ موضوعاتو په اړه ووایاس، په چی شي باندې وخت تیروي؟ څه مو خوښیږي؟ د ځینو مثلا مطالعه خوښیږي، د ځینو سپورت خوښیږي، تاسې څنګه؟
زه په خپل ژوند کې زه چې کوچنی هم وم له مطالعې سره ما ډېره علاقه لرله. مثلا موږ چې په ابتدایي مکتب کې هم ولو، زما پلار هغلته له هندوستان څخه، البته په هغه وخت کې به زموږ خلک هند ته تلل، دغسې دا د نړۍ اطلس چې دی دغه یې راوړی و، دغه به ما په ډېره علاقه سره کوت، او دغه هندو دغه ځینې هیوادونه دا مې البته په کې پېژندل، په جغرافیه کې مو لوستي ول. نو یعنی هغه وخت زما له مطالعې سره علاقه پیدا شوه. بیا وروسته زه چې په مکتب لیسه کې هم ولمه، ما دغه د سیاسي ګوندونو اخبارونه دا مې ټول مطالعه کړي، حتی ځینی موضوعګانې وسم زما په یاد دي، کاغه د کین اړخ د ګوندونو وي که د شی اړخ د ګوندونو وي.
ګران صاحب، له دې خو داسې معلومیږي چې یوازې مو سیاسي موضوعات لوستل، غیر سیاسي شیان مو نه لوستل؟
بلکل، سیاسي مسایلو سره زما علاقه ولا، او بیا ورسته خصوصا د افغان ملت اخبار به ما ډیر مطالعه کوم. افغان ملت بیا ورسته سره جلاس ول دی فدا محمد فدایی په نوم باندې یو څوک ځینې جلاس ول، غلام محمد فرحات نشرات لارر په نوم دی ملت باندې یو اخبار نشر کاوه، دغه به هم مطالعه کاوه.
تاسو اشاره وکړه چې په افغان ملت ګوند کې هم وی، افغان ملت ګوند خلق ته څنګه بلاړی او ولې بلاړی؟
نو بیا د سولو چې په دغه افغان ملت کې هم اغور اغله لاغه ډیپلوم انجینیر پاپا یو بیانیه په پارلمان کې ورکړه، په دوی په منځ کې اختلافات راغلل. او بل دا دی چې بیا وروسته لغه په 1952 کال کې دغه داود خان چې د خطاب به مردم افغانستان بیانیه ورکړه، دغه هم د دې تاثیر ولو. او بیا حفیظ الله امین ماته د دوی د تجو چې زما په کار یې، نو هغه چې زه ورغلم ما سری دا مسایل مطرح کړل، او زه هغه دغه ګوند ته جذب کړم، او بیا د ده تر مشرۍ لاندې یا د هغه تر د مجه د یعنی د تیوري او د سیاست استاد دی ولو تر 1955 کال پورې. نو بیا یغو جذب کړو، بیا په همدغه خلق یا د حزب دیموکراتیک خلق په اردو سازمان کې مجه فعالیت کولو.
کله چې د خلق دیموکراتیک حکومت یا د نجیب الله حکومت سقوط وکړ، تاسو بیا هم په پاکستان کې پاتې شوې او که د هغه د حکومت له سقوطه وروسته ووتئ؟
زه ورې پاتې شوم. اگر که زه د خپل حکومت لخوا د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې یو ځل تبدیل شوم، او ما الوداعي ملاقاتونه هم شروع کړل، ولی بیا ما ته د ډاکټر صاحب نجیب لخوا یو ډایرکټیو راغی چې تاسو خپلو وظایفو ته که مافي سابق ادامه ورکړئ. دا ځکه چې هلته ما یوه پروژه شروع کړې وه چې وروسته د جلال آباد له جګړې څخه دا کامیابه پروژه وه، او ما له دغه اسد دورانی چې تورن جنرال ده او اوس هم ژوندی ده، له دغه سره مې یو ملاقات وکاو. البته د برما د سفارت په یوه ریسپشن کې او ځینې خبرې هغه ما ته وکړې، ما دا د افغانستان د سولې په تړاو باندې یا دا چې ډاکټر صاحب نجیب ویلي وو چې زه به له همدغه جهادي تنظیمونو سره په هر ځای کې حاضر یم چې مذاکراتو ته ادامه ورکړم، په دغه باب ما دوی ته معلومات ورکړو. دغه باعث د دې سو چې زه هلته پاتې شوم. نو بیا زه تر 1992 کوم وخت چې په 28 د اپریل یعنی مجددي د دوو میاشتو لپاره هلته واکمن کړ، تر دغه وخته زه په دغه ورځ باندې بیا ونیول شوم چې دا زما د ژوند یوه ترخه خاطره وه. د آیسای د آیسای ونیولم، خو دوی داسې ویلي چې ګویا تا مجاهدین غواړي او مجاهدین ته مطلوب سړی یې، او بیا دغه د ځینو اخبارو کې هم نشر کړل چې هغه اخبارونه له ما سره وسم سته دی. او بیا د بیننسیوان د هڅو په نتیجه کې او دغسې د ډیپلوماتیک کور د هڅو په نتیجه کې زه وروسته له 10 ورځو را خلاص کړی شوم. نو زه هلته بیا یو ډیفیکټو هغه ومه، ډیپلومات ومه. او بیا زه وروسته لغه نه اول دغلته چیک ته راغلمه پراک ته، او په پراک کې یوه هفته وم، بیا له پراک څخه دلته آلمان ته راغلم.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه